راډیوي مجله خبره شي. یو ریپورت اورو او په دې ریپورت کې د هغو متقاعدینو ستونزه اورو چې وایي د ژمي د سړې هوا سربیره له اقتصادي ستونزو سره مخ دي او ماشونه او د دوی تقاعد حق نه دی ورکړل شوی.
په افغانستان کې یو شمېر متقاعدین وای په دې سور ژمي کې له ډېرو اقتصادي ستونزو سره مخ دي او د خپل کورنۍ د لګښتونو د پوره کولو توان نه لري. یو شمېر دوی ازادي راډیو سره په خبرو کې وای له شاوخوا دریو کلونو راهیسې خپل د تقاعد حقوق نه دي ترلاسه کړي او سره له دې چې په وار وارې بېلابېلو طالب چارواکو ته مراجعه او شکایتونه کړي بیا هم د دوی ستونزو ته رسېدنه نه ده شوې. دوی له ډلې طاهر ظفري وای د ژمي په راتلو سره یې ستونزې دوه برابره شوې او د خپل کورنۍ ورځني اړتیاوې د پورونو له لارې پوره کوي.
لات سره موږ مخامخ یو چې موږ به کور خلک یو د کور کرایه د موږ د غزانه ډیره حتمی ده چې د موږ نه د کور سیختن غواړي. دا مریضګانی دا یو بچو خوراکي مواد له واسونه دا خو هیڅ امکانات د موږ سره نشته. لرګي نه لرو پن مواد خو هیڅ قطعا نشته. را د موږ ټول مشکلات سره ما خو چې د کور کې موږ تا فرش نه دی پری خپل فرشونه ټولم خرڅ کړي.
یو بل متقاعد او د ختی زون د متقاعدینو مسؤل جان محمد ازادي راډیو ته وویل
تر اوسه پر ماش موږ نه ده اخست. د متقاعدینو وضعیت ډیر خراب وضعیت اقتصادي مشکلات د غژم اوس په جریان کې ده. دا بیچارهګان نه ډوډۍ لري نه جامې لري بازو کورونه خرج کړي نه کورونه لري نه د سون مواد لري حتی دوی غدایې ته مجبور شول یو تعداد.
د افغانستان د متقاعدینو د ټولنې مشر افندي سنگر وای د تقاعد موضوع ډیر پیچلې شوی او که د متقاعدینو وضعیت په ملره نه ونشي یو انساني نورین برامه انستشي. خغلی سنگر ازادي راډیو ته وویل
عوام یې خده بل دلته ده کله کې یو مهم دي ورکړې دي مریضي او د شفاخانې او د لابراتوار دواګانو پیسې هم دین لري تختو ستونزو سره گرفتار دي. نو کته کې د امارت اسلامي توجه نه کینو دلته وړي غټه انساني فاجعه مې ستراسي.
د خغلی سنگر د معلوماتو لمخې دا مهال په افغانستان کې د متقاعدینو شمیر شاوخوا 1.2 زرو ته رسیدي. دا چې د متقاعدینو حقوق به کله ورکړل شي په دې اړه د طالبان حکومت وایان ذبیح الله مجاهد موږ پوښتنې ځواب نه کړي. خو څه باندې یوه میاشت وړاندې د بی بی سي د ایکس پاڼې په یوه سپیس کې دا کړې وه چې د متقاعدینو د حقوقو د ورکړې قانون تعدیل شوی ډېر ژر به د عدلي وزارت لخوا نافذ او د دوی حقوق به ورکړل شي. د تقاعد حقوق هغو پیسو ته ویل کېږي چې هر پخوانی کارکوونکی د تقاعد وروسته مستحق ګرځي خو دا پیسې کال په کال دوی ته ورکول کېږي. له مړینې وروسته هماغه پیسې د متقاعد کس میرمن او که تقاعد وای کس خزه وی خوند دی ورکول کیږي. خود دواړو د مړینې په صورت کې اولادونه یوازې تر 30 کلنۍ پورې د دوی د تقاعدي د اخیستلو مستحق ګڼل کیږي.
آزادی رادیویی مجله د هنر فرهنگ او ادب انزور
احمد شیبریم هر کلی موکوم په نورستان کې پر ژبی دلارو تأثیر
د سرکونو د نشتوال لامل زمونږ ژبی یو بل نه جلا شوې دي.
په دې خبرونه کې مو استاد حبیب الله رفی لاغو نویو آثارو خبروي چې دوی کار باندې کړی او تقریبا چاپ ته چمتو شوي.
محمود نامه ده، هوتک نامه ده، مهاجرت نامه ده، فیروز نامه ده، تغازی نامه ده، ډېرې مهمې نسخې دي. نوی خبرې لري او نوی مسایل چې مطرح دي.
څرنګه هنري عکس واخلو؟
موږ غواړو د ودانۍ عکس واخلو. باید موږ د دغه ودانۍ باره کې اکثر معلومات پیدا کو.
د بلخ ادبی خوځښت څنګه رامنځته شو؟
موږ په پیښور کې د افغان ادبی بهیر کې چې موږ څه زده کړی و هغه چوکات موږ تر ځان سره راولې کړو. دلته بلخ ته
کله دې ادبی مجلې تر پای را سره وي نور مطالب هم واورو. استاد حبیب الله رفی مولا یو شمیر نویو کتابونو خبر بی چې د تحقیق چارې دوی تقریبا بشپړې کړې دي. مخکې تر دې چې د شاغل رفی څرګندونه په تفصیل له تاسو سره شریک کړم، د لهجو په اړه یو مطلب لرو. ژبه بدلی شي کله چې د یوې ژبې دننه دومره بدلون راشي چې ویناوالی د یو بل په خبره پوهیږي نو دې تغییر ته لهجه وایي. کله چې لهجې د اصلي ژبې اصولو ته غاړه نږدي د دې خطر زیاتیږي چې دا لهجه په خپله په بیل ژبه بدل شي. عرب ژبپو حسن با کلاوی نن سبا لوی لاري د یو شارګوټي په منځ کې ممکن د نویو لهجو د رامنځته کېدو سبب شي او د دې پروفیسور په وینا په تیرو زمانو کې د طبیعي واټن لکه غرونو او سندونو لهجې سي شولې او بیا دا لهجې په بیلو شبو بدلېدلې. د افغانستان په نورستان کې داسې شوې دي. په دې غرني ولایت کې د سړکونو د نه تېرېدو له امله هم په ژبه کې لهجې پیدا شوې دي او هم دودونه او رواجونه بدل شوي دي. د نورستان د اوسیدونکو په وینا د دوی هر ټبر او قوم چې په بېله دره کې ژوند کوي هلته یې تقریبا مختلفه ژبه او بیل کلتور رامنځته کړی دی. د دې خلکو په وینا په نورستان کې ګڼ کسان د یو بل په ژبه نه پوهېږي، نو بیا د یو بل د پوهېدو لپاره تر ډېره په پښتو سره غږېږي، یو نیم وخت په دري هم د ستونزې د هواري لپاره خبرې سره کوي. نور په دې راپور کې
د نورستان اوسیدونکو وایي د ولایت غرني طبیعت جوړښت او د سړکونو نشتوالی د یو بل په غم خاده کې لګډون کولو او له نورو ګڼو اړیکو بې برخې کړي دي. د دوی په وینا چې په هر دره او سیمه کې چې کوم نورستانیان اوسیږي له نورو لري پاتې شوي، هرې قبیلې او ټبر خپله ځانګړې ژبه، ګړدود، کلتور او دود رامنځته کړی دی او همدا لامل دی چې ډیری یې د یو بل په ژبه نه پوهیږي او ار دي چې د یو بل پوهولو راپوهولو لپاره په پښتو یا دری خبرې وکړي. د لویدیز نورستان دوه تنه اوسیدونکي محمد یعقوب او عارف الله عارف:
د سرکونو د نشتوالي له امله زموږ ژبې، فرهنګ، تاریخ، خپلولي، نور هغه قومي مسایل چې دی یو بل نه جلا شوي دي.
چې یوازې د نورستان خوندیتوب او نورستان د خلکو فرهنګ او نورستان د خلکو اتحاد او اتفاق څه چې ساتي، هغه یوازې نه سرک دی چې مواصلاتي لار ده چې یو بل تر وسه تر اوسه پورې دغه سرکونه هم نه دي وسیله شوي، هم اقتصادي مشکلات دي، هم تمدنیت مشکلات دي.
د یاد ولایت قومي مشر انجینر محمد عیسی وحدت ازادي راډیو ته وویل کله چې نورستانیانو اسلام نو قبول کړي او د غسیمه د کافرستان په نوم یادېده، نو یو شبه او یو کلتوري درلوده، خو کله چې پرې د اسلامي لخکرو بریدونه پیل شول نو کافرستانیان هم د غلخکرو سره د مقاومت کولو او ځانونو ساتلو په خاطر بلابیلو درو ته نوتل. که څه هم چې ورسته مسلمانان شول خو هملته میشت شول او له نورو جلا پاتې شول.
د خپل پناه په خاطر باندې چې هغه وخت کې د مذهبي جنگونه دوی مجبور کړ چې په درونه نه وزي مختلفو درو باندې، با وجود دې چې یو قوم دی خو لهجې د ژبې دود او دستور په کلونو بیلوالی په نتیجه کې سونه کلونه پېتیر شوي دي. په لهجو کې، په عاداتو کې تغییر دی. نو که دا ولسوالیانې د سرک د لارې مرکزونو سره وصل شي، د خلکو روابط یو بل سره دواره احیا شي، د یو بل په مړي ژوندي کې شریک شي، نو دا کلتور او د ژبې نږدېوالی به پیدا شي.
په نورستان کې چارواکي هم د ولسونو یاد ستونزې مني او وایي په حکومتي بودیجې او د مرستندوی ادارو په همکارۍ غواړي چې ختیځ او لویدیز نورستان مرکز پارون سره ونښلوي، چې د دې کار لپاره د خوړو نړیوال پروګرام په مالی مرسته د کوردر تیتین سرک باندې کار پیل کړي او د بشپړېدو سره به یې لویدیز نورستان مرکز پارون او پارون به لغمان ولایت سره وصل شي، چې اوږدې لارې به یې لنډې او ولسونه به سره نږدې شي.
له لیکوالو، پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي راډیوي مجله کې واورئ.
لنډې کیسې، شعرونه، پر کتابونو تبصرې
په راډیوي مجله کې واورئ.
استاد حبیب الله رفیع نشته 3 کاله مخکې په کابل کې سخت ناروغه شو چې بیا د درملنې لپاره بهر ولاړ. د دوی کورنۍ په کاناډا کې ژوند کوي، خو په تیرو څو باندې د لسیزو کې استاد رفیع په کابل کې اوسېده. خپلې ادبي او تحقیقي هڅې کولې. تر اوسه د دوی په لسکونو عنوان کتابونه چاپ شوي دي او د یو شمېر مهمو آثارو تحقیق تقریبا بشپړ کړی دی، خو د ناروغۍ له امله ونه شوای کړی چې دا آثار چاپ کړي. استاد رفیع ازادي راډیو مجلې ته وویل چې د دغو کتابونو چې چارې بشپړې شوې دي غم کوي. څرنګه؟ مخکې تر دې چې په دې اړه له دوی څخه واورو، له روغتیا به یې ځان خبر کړو.
په فضل د خدای اوس مخ په کېدو یم، پښه مې ښه شوې ده، مې و چې زخم ښه شوی.
چې صحت مو ښه شوی دی، په څه بوخت یاستئ؟ د لیکلو په حساب
د لیکلو خو څه نه لرم، د لوستلو لږ لږ کوشش لاسته راشي، لولم.
استاد تاسو خو په ډېرو بدو شرایطو کې هم له لیکلو لاس نه دی اخیستی او نن سبا څرنګه مصروف نه یاست؟ یعنی بیا هم صحت تاثیر پرې کړی؟ بله،
بدو شرایطو په درد واړولو. ما په دې وروستیو وختونو کې یو ډېر مهم کار ترسره کړ. د اسرار الافغان په نامه یو کتاب دی چې په یو زر دولس کې لیکل شوی، یعنی څلور سوه کاله مخکې، او دا د پښتنو داسې تاریخ دی چې تر اوسه په تاریخ کې نه و. د روحانیانو نه درې سوه کاله وړاندې د شیخ متی بابا د کورنۍ تصوف دی. د دوی ادبیات دي، دوی شاعري کړې، دوی شعرونه ویلي، بدلې ویلي، یعنی په پښتو ادب کې بیخي یو نوی باب دی. دوی اجتماعي فعالیتونه کړي، مبارزې کړي. په دې کتاب ما یو کال پورا کار وکړ. دا ډېر مهم کتاب و. د دې کتاب د ختمېدو سره زما پکې شکرې لخوا خراب شوې. نمغه و چې زه پېښور ته هغه اسلام آباد ته ولاړم، د هغو ځای نه کاناډا ته راغلم، او تر اوسه پورې تداوي لاندې یم، یعنی بېخي نه یم پوه شوی. نو په دې اساس دا وسي کوم شاید والم نور د پخو لیکلو دپاره تر اوسه پورې هغه نه لرم، داسې قوت او توان او نظم نه لرم.
خدای دې صحت درکړي استاد. دا د اسرار الافغان په ارتباط
د خدای فضل و چې هغه کتاب
خبره کوله چې هغه کتاب خو خپور شو، او د هغې کتاب په باره کې چې کله تاسو کار پرې کوو په ازادي راډیو ادبي مجلې سره مو خپل نظر هم راسره شریک کړی و. خو بیا هم د دې له خاطر چې دا یو ډېر مهم اثر دی، ستاسو په باور که یو څه نور تفصیل ورکړئ چې په دې کتاب کې څه څه شان شته؟
دا کتاب تقریبا ظاهرا د متیزو د تصوف تاریخ دی، لیکن په حقیقت کې د دوی د ژوند تاریخ دی. دوی د ترنک، د زابل د ترنک نه لیږدېدلي تر قندهار او پېښور پورې راغلي. د دوی کورنۍ بیا په پېښور کې میشته، بیا د پېښور نه دوی د مغولو حکومت رالېږدولي دي، لاهور ته یې تبعید کړي، او بالاخره د دوی مشر قاسم افغاني په هندوستان په بهار کې بندي کړی او مالته په زندان کې وفات شوی. یعنی د دې تر څنګ چې یو فرهنګي حرکت و، په عین حال کې یو ژور سیاسي حرکت و چې مغول د دوی د تشکل نه ویرېدل، او شیخ قاسم د شیخ متی بابا په وروستیو کرواسیانو کې دی، د تقریبا دوه سوه لس زره مریدان درلودل، او د دې نه د مغولو د حکومت ویره وه چې د دوی په ضد راونه پاڅېږي او د دوی نه قدرت ونیسي. نو همدا دی چې اول یې ده ته دعوت ورکړی چې په اکبري دین کې ورسره برخه واخلي، لیکن ده ویلي چې زه هېڅکله خپله لار نه بدلوم، نه دي ورسره تللی. وروسته د هغوی بیا زندان ته اچولی دی، او هلته په زندان کې وفات شوی. نو یو مبارز سړی دی، یو ډېر معتقد سړی دی، او په عین حال کې په ولس کې ډېر معاصر سړی دی. دوه کاله په عربستان کې تېر کړي، والته په عربو کې موریدان پیدا کړي، بیا راغلی په خراسان کې، په افغانستان کې. جالبه دا ده چې په دې کتاب کې خراسان او افغانستان دوه څنګ په څنګ هېوادونه دي، سر په سر نه دي لکه څنګه چې دوی روایت کوي. نو دا یې د خراسان نه تللی دی، هغه نه خراسان ته راغلی د عربستان نه، لوګو نه وروسته بیا افغانستان ته راغلی، او بیا د غوزه لاور څخه تبدیل شوی، د لاور نه هندوستان ته والته وفات شو. نو د مبارزه اجتماعي مبارزه ده، او د کلتوري مبارزه تر څنګ سیاسي مبارزه ده. همداراز د دوی مهم ټکی دا دی چې د دوی په مجالسو کې به پښتو بدلې ویل کېدلې، بدل اخواني په همدې الفاظو یاده کړي، او هغه شاعران چې دوی به شعرونه پکې ویل هغه پکې یاد شوي دي، چې دا ډېره جالبه ده. ما یو وخت دا غزلې پیدا کړې وې پنځوس کاله مخکې. ما فکر کوم چې دا د روحانیانو د وخت دي، ځکه تصوفي غزلې وې، لیکن اوس معلومه شوه چې دا د روحانیانو درې سوه کاله مخکې ویل شوي او په پښتنو کې رواج دي. نو ډېر مهم ټکي لري، د پښتنو په تاریخ کې ډېرې جالبې برخې لري، ډېر جالب ټکي. او زه خوښ یم چې دا کتاب چاپ شو او په عین حال کې پیدا شو. اولی نیمګړې نسخه پیدا شوې وه په کراچۍ کې، یو فوټو سټیټ ما ته راغلی و، وروسته یې بشپړه نسخه په جرمنی کې پیدا شو د پوتوشتي ملګرو راوسته او د دواړو نسخې مقابله کړې او د دې نه یو بشپړ نسخه جوړه او چاپ
شو. استاد تاسو ویل چې دا څو سوه کاله مخکې تر روشانیانو اثر دی او دغه وخت پښتو سندرې لکه څرنګه چې تاسو اشاره ورته وکړه ځینې شیان هم پکې شته. پښتو ژبه یې څرنګه ده؟ داسې ښکاري سي ابتدایي ده او کنه داسې ښکاري سي تر دې مخکې به هم ځینې آثار وو. کتاب په فارسی ده. یو
کتاب په فارسی ژبه دی، فقط پښتو یوه ناره پکې شته ده.
همدغه ناره د دې نارې ژبه څرنګه ده؟ داسې په دې دلالت کوي تر دې مخکې هم آثار وو.
د نارې ژبه خدیره زړه ژبه ده.
نه یعنی ستاسو او بخشه استاد، یعنی ستاسو اټکل څه دی دغه ناره چې تاسو ولیدله او احوال ته مو تر سترګو شوه، یعنی داسې فکر مو کو چې کیدای شي چې دا اوایل د اوایلو کلونو پښتو ژبه وي او کنه تر دې مخکې هم شاید آثار وي.
پښتو ناره د پښتنو د تاریخ یوه مهمه برخه ده، یوازې دا ناره نه ده، لیکن دا ناره زړه ناره ده. یغونو ورسته د روخانیان یو دوی نارې ما پیدا کړي، یغونو ورسته د خټکو په تاریخ کې یو نارې پیدا کړي، یغونو ورسته ما ډېرې زیاتې نارې پیدا کړې، هغه د هوتکو نارې وي چې د هوتکو ټول تاریخ پکې راغلی، بیا د احمد شاه بابا د وخت نارې وي چې د احمد شاه بابا تاریخ پکې راغلی. همداراز دا د نارو سلسله ما چې څېړنه پرې وکړه دا د پښتنو د تاریخ سره ملا راغلی. دوی تاریخ نه لیکل لیکن خپل تاریخ په نارو کې ځای کړی او هغه نارې را پاتې دي، ورو ورو را پیدا کیږي. ما دې هغه نارې پیدا کړې دي، یوسفزو نارې چې هغه دې هغه نه وړاندې دي د روحانیانو نه، د یوسفزو د دورې دي، د یوسفزو د واکمنۍ دي. کله چې یوسفزي د کابل نه یو بشولوال ته په پېښور کې میشت شول، هغه وخت دوی نارې ویلې د ګرجیانو سره جنگی دیگه آقا ناری راست را غلی. ناری پخپل دی تاریخ ولوی برخه ده او دی پختنو تاریخ بنیاد پا نارو ولار دی، نلده کبلا هم دیر اردک دی. ما یو مفصل مقدمه پیلی کلی یو واتی آمخه او داغ مسائل که را غلی، مثلا پا موقع وقتی دا افغانستان نو و عطس و کالمخ که دوی اخیسته دی، دی خراسان و افغانستان دوی جغرافیه یاد کړی دي. همدار از هغه جګړې چې د مغول و پښتنو ترمنز شوي، هغه جګړې چې د پښتنو په خپل منځ کې شوي، یو لږ لږ یاداشتونه پکې دي. نو په دې ترتیب دا یو عرفاني تاریخ هم دی، ادبي تاریخ هم دی او د پښتنو سیاسي تاریخ هم دی.
یعنی دغه کتاب هغه اوازې یو مخ ردوي چې ځینې کسان په دې کې شک کوي چې د افغانستان نوم وروسته احمد شاه بابا جوړ شوی دی.
د افغانستان نوم په دې کتاب کې د زر کاله نه مخکې راغلی دی، یعنی اوه اته سوه کاله مخکې راغلی دی. دا لوی خبره ده او په عین حال کې د پښتنو هغه لیږدېدنې او هغه د مغولو سره وخت په وخت جګړې دا پکې راغلی چې دا په نورو کتابونو کې نشته. یعنی بیخي یو نوی کتاب دی، نوی کتاب دی، نوی خبرې.
تاسو په دې وروستیو کلونو کې یو بل ډېر مهم اثر باندې هم کار وکړو، د خوشحال خان خټک په خطي نسخه باندې. فکر نه کوئ ډېر خلک په دې باور دي چې ډېر مهم اثر دی؟
او خټک د خوشحال خټک کتاب د دې خپل قلم دی.
بله.
او د دې ګڼ دلایل دي. وروستی دلیل دا دی چې ته څلور ځایه د مصنف په نامه امضا پکې کړي او چې د اپریدو په جانکوړه کې اوسېده، هغه جانکوړه یاده کړي، په غو کې شمسي او قمري تاریخ لیکلی او په عین حال کې د ده کتاب هېڅ غلطي نه لري. نو په دې اساس دا د ده د خپل لاس لیکلی دیوان دی او هغه وخت یې لیکلی چې دا د خټکو نه ولاړو د اپریدو په جانکوړه کې سیاست پرېښود او نورې ادب ته مخه کړه. په هغه وخت کې د خپل دیوان په خپل لاس لیکلی او بشپړ کړی دی او دا نسخه مالته په اپریدو کې پراته وه او د اپریدو نه ورو ورو راوښتې افغانستان ته او په افغانستان اوسې د افغانستان د علومو په اکاډمۍ.
د خوشحال خان خټک په خطي نسخې باندې چې کومه مقدمه تاسو لیکلې ده او ډېره اوږده مقدمه ده، هغه ما لوستې وه او فکر کوم ډېر معجد دلایل دی لوستونکي لپاره لري چې دا خطي نسخه د خوشحال بابا ده چې ځینو ټکیو ته تاسو هم اشاره وکړه. لیکن ستاسو په باور د یو ډېر مهم شاعر په خپل لاس خطي نسخه له تحقیقي پلوه څومره ارزښت لري؟
د زغت زیات ارزښت لري. د راغو شاید کنه چې د خپل لاس لاس راشي د غو سره نور نسخې نه مقابله کیږي، ځکه نور نسخې د بل چا په لاس وي لاس کې وال شوی. ما چې وکتلې د خوشحال بابا کتابونه چې چاپ شوي تقریبا په سلو کې 50 ګوتې پکې وال شوي، ځینې خطاطانو ګوتې پکې والي، ځینې ناشرینو ګوتې پکې والي. نه هغه ټول هغه شعرونه چې چاپ شوي دي هغه موثق دي نه دي، لیکن د دې نسخې نه چې چاپ شوي هغه د خپل شعرونه دي. حتی داسې ځایونه پکې شته چې کله یې په اوږده بهر کې غزل شروع کړی یو دوه بیته یا نه دي خوښ شوی، په غوی خط کش کړی بېرته یې هماغه غزل بلند بهر کې لیکل. نو ګوتې یې هم پکې وهلي، لاس یې هم پکې وهلي، او دقیق لاس چې مصنف یې وهلی شي نه بلکې. نو په دې اساس هېڅ نوه شک پکې نه دی پاتې، دا د خپل لاس لیکلی کتاب دی، او چون دی د خپل دی نو په دې اساس دا معتبرترین او مهمترین اثر دی او خلکو ښه استقبال کړی دی
او ډېر استقبال شوی دی. دا دواړه کتاب اسرار الافغان او خوشحال د خوشحال خطي نسخه، البته ستاسو پخوانی او ستاسو پخوانی کتابونه هم خلکو ډېر خوښ کړي دي، خدا تازه وروستیو کلونو دي. استاد که څه هم تاسو شکر دی چې صحت مو یو څه بهتره شوی دی، خو نن سبا که څه هم د افغانستان د علومو اکاډمي آنلاین هڅې ډېرې پڅې دي، خو بیا هم د انټرنیټ زمانه ده او ټیکنالوژي حتی د اے آی ټیکنالوژي په قوت روانه ده. نو په آنلاین لارې تاسو نشئ کولای چې له افغانستانه ځینې مواد راوغواړئ او کار پرې وکړئ؟
نو اوس هغه مواد قلف دي. زه چې راغلی یم خو اکاډمۍ ته خپله کتابخانه بکلي، هغه زه چې راغلی یم هغه لاس کار لاندې ولا بشپړه مې نه وه تسلیم کړي. نو د اکاډمۍ ادارې هغه فعلا خلق کړي څو چې زه ورشم او بېرته اخلاص کړم او رسمانې هغه ته وسپارم د علوم اکاډمۍ ته. نو په دې اساس هغو کتابو ته د چا لاسرسی نشته دی، هغه هملته پراته دي، مونږ ته خوندي دي، او کله چې زه یا بل څوک ورته برابر شي بیا به ټول برابر شي. یو څو نورې نسخې هم شته، هغه هم ډېرې مهمې دي. مثلا ما یوه سلسله شروع کړې وه د افغانستان د تاریخ سلسله، هغو کې محمود نامه ده، هوتک نامه ده، مهاجرت نامه ده چې هغه پخوا لیکل شوي دي، او نورې مې پیدا کړي دي. فیروز نامه ده د فیروز خان خټک چې د سکانو سره جنگ کړی، جنگ نامه ده د هغه سره جنگ کړی، د انګریزانو سره جنگ کړی. همداراز د هغه غازی نامه ده د غازی محمد جان خان. نه هغه نسخې پرتی دي، هغه هم ډېرې مهمې نسخې دي، نوې خبرې لري او نوي مسایل پکې مطرح دي. خدای وکړي نو زه بېرته ورشم، دا کتابونه به انشاءالله ټول اکثره برابر دي چاپ ته، ډېر زر به تنظیم کړم او چاپ ته به وسپارم.
تاسو ته حل لاره څه ښکاري؟ څرنګه کېدای سي چې په دې کتابونه باندې بېرته ژر کار شروع سي؟
حل لاره هم هغه ده چې زه بېرته پخې ولاړ شم، نیت مې دي چې پسرلي ته ولاړ شم، بېرته ولاړ شم را خلاص کړم، یو څوک را سره ملګری کړم چې هغه راو راو کار ته وکاو د چاپ لپاره آماده شي.
له استاد رفیع څخه مننه. وړاندې به په دې خبرونه کې د افغانستان په شمال کې د بلخ ادبي خوځښت د ادبي هلو ځلو په اړه واوري.
آزادي رادیوي مجله په آزادي رادیو ډاٹ کام کې له آزادي رادیو
د خبرونه په دې برخه کې د عکاسۍ د هنر په اړه په تیرو څو باندې دوه سیزو کې د ټکنالوژي له پرمختګ سره دا نظر عام شو چې ډیجیټل کمرو د عکسونو بازار سوړ کړ. خو کله چې په 2011 کال کې یو عکس په 4 میلیونه او 3 لک ډالر وپلورل شو، جنو بیرته په خپل باور شک وکړ. تر دې راوروسته چې ټکنالوژي نور پرمختګ هم وکړ او په موبایلونو کې د عکسونو ایډیټ او رنګول ډیر اسانه شول، یو څل بیا ځینو فکر وکړ چې عکسونو خپل هنري ارزښت پایلله. خو په 2019 کال کې ناڅاپه د عکسونو پیر او پلور ډیر شو، دا بهیر پسې زیات شو، او وړم کال په پاریس کې د استوګن امریکایي عکاس مان ریو عکس په 2.4 میلیونه ډالر خرڅ شو. دا عکس د یوې میرمنې تور او سپین عکس دی چې په سرټ کوري او عکس د شاله لوري اخیستل شوی دی. تر دې څو میاشتې وروسته د بل امریکایي عکاس ادوارد جن سټایکن یو عکس په 1.8 میلیون ډالر وپلورل شو. په دې عکس کې یو باراني ورسته، د ونو پاڼې رژېدلې، سړک لوندی، فضا تته ده او یو سړی په شپو خولۍ کې لیلر ښکاري. شاته دلته هلته څراغونه هم لګېدلي. دا عکس په 1940 کال کې اخیستل شوی او یو کال وروسته چاپ شوی دی. موبایل کمره لري، ډیجیټل کمرې هم په بازارونو کې ډېرې دي، خو سوال دا دی چې څرنګه ښه عکس اخیستلی شو. میرویس رسولي د ازادي راډیو په فردا څانګه کې د تخنیکي برخې مسؤل دی. دوی د عکس اخیستلو په برخه کې اوږده تجربه لري، په زرګونو عکسونه یې خپله اخیستي او دا هنر یې په پراګ کې لوستلی دی. ښاغلی رسولي په دې باور دی چې عکس اخیستل د وی بټنې کې کاشل نه دي، عکس اخیستل چمتووالی غواړي.
موږ غواړو د ودانۍ عکس واخلو، باید موږ د دغه ودانۍ په باره کې لږ زره معلومات پیدا کړو، که تاریخي ودانۍ باید تاریخ کې مطالعه وکړو، د ودانۍ څه وخت جوړه شوې و، څه حادثې د ماڼۍ یا د دې ودانۍ مابین او بیرون کې شوې وي. که سړی وخت ولري د ودانۍ ته یوه ورځ مخکې یا دوه ورځې مخکې لاړ سي، وګوري سلن د ودانۍ کوم ځای ښکلی ده یا کوم ځای د عکس وړ ده، په کوم وخت کې دا ودانۍ به ښه په عکس کې راسي. مثلا زیاتره کسان خون سي غواړي د ودانۍ ماڼۍ یا عکسونه واخلي مازیګر او سهار ده. موږ د یو ودانۍ د عکس اخیستلو تقریبا په دوو قسمتو تقسیموو. یو داسې له لرې عکس اخلي د غونډې ودانۍ، او بل د ښکلو ځایو د ښکلو جزئیاتو د ودانۍ د جزئیاتو، هغه ښکلي ځایونه دروازه ده، زینې دي، کړکۍ ده او نور داسې واړه واړه شیان. اته مثلا سړی کوئ چې هغه بیخي نږدې د دروازې دستګیر لیکنې، او بعض خلک متاسفانه چرجو کې خپل یادګار نه لیکي، حتی دغه د خلکو د یادګار لیکلو خط عکسونه او نور جزئیات سړی کوئ چې عکس واخلي. که غواړو د ودانۍ عمومي نما نه عکس واخلو، نو ښه ده چې له یوه جګ ځای نه له سطح د مځکې نه تقریبا د 5-6 متره جګې لغونه واخلو، مثلا یوه غونډۍ یا کومې تیږې یا کوم بل جګ ځای نه، او کوشش وکړو چې دا د دیوارو خطونه، یعنی هغه کنجونه سي دي، هغه عمودي، هغه کاغه رانیسي. ښه ده چې دا هم یو یادوري وکړم چې زیاتره عکسونه په نسبت طلایی یا گولدن ریشیو ویسی عکس واخلیم. نو دا رقم عکسونه داسې اخیستی سو چې کله تاسې خپله هغه مانیتور یا هغه دیسپلی تقسیم کړئ، عمودي هم په درې قسمتو او افقي هم په درې قسمتو، تاسې په پرده کې نه مستطیلونه غاري. نو مهم مستطیل هغه مرکزی ده، که غواړی جالب شی غواړی سه په تاسو تصویر کې راسي، نو هغه جالب شی دغه مستطیل په یو کونج کې راولئ. مثلا کړکۍ و کوم څوک مثلا هلته، یا برج، یا هغه جالب رنگ، یا جالب شی، یا کوم هر چی سه جالب تاسو ته کاری په دغه یو کونج کې سه راولئ، نو تاسو عکس ته نور جذابیت هم ورکوي. او بل خبر ښه ده چې دام په نظر کې ونیسو چې کومکی خطونه لکه لاره چې مثلا راځي د ودانۍ ته، یا مثلا یوه طیاره په اسمان کې پرواز کوي او شاته او خط اچولی ده او د خط هم د ماڼۍ په سم ده، یا مثلا د غرو افسرونه چې د ماڼۍ خواته راځي، دغه په نظر کې ونیسي. خلک خواته روان وي، ډېر خلکو سترګې مثلا دغه خواته سي خلک روانې، دغه خواته سي د خطونه تمامېږي. په یاد کې ونیسئ که امکان لري کوشش وکړئ سه له سپای نه استفاده وکړئ، یا که سپای نه لري مثلا په یو دیوال یا په تیږه دا کمره کېدی چې هر څونه کمره سه ونه خوري هماغومره ستاسې عکس ښکلی راځي، یعنی خیرنه یې او ډېر صافي. خلاص دلته یادوري وکړم کله چې دا قسمي عکس اخلي، ټایمر خسته خپل کمره کې داسې بالا 10 ثانیو پورې خپل عکس اخلي، او یاد ریموت کنترول کېدای شي یو وایرلس یا بسیمه او یا سیمداری چې تاسو هغه ریموت کنترول واسطوي کمره کې او سویچ باندې عکس اخلي. دا د خطر سره ډېر باید کوشش شي کمره د قانون خوري او بیا عکسونه صاف لاسي. یو بل لاره چې کوو غواړی چې تاسو عکس نورم کولی راسي نو په ایچ ڈی آر رژیم یا سټایل کې کوی سي عکس واخلئ. ایچ ڈی آر سیستم داسې ده چې تاسو کوی سي په مثلا یو عکس له څو عکسونو جوړوي، یعنی دا چې یو عکس روښانه اخلئ، یو عکس نورمال اخلئ او یو عکس مثلا لږ تیاری هغه اخلئ، او دا درې واړه عکسونه بیا فوټوشاپ یا لایت روم یا نورو د عکسونو د ایډیټ سافټویر کې کوئ سي یو ځای کې او اخر کې یو ښکلی عکس ترې جوړ کړئ.
د ښاغلي رسولي په مننې له وی خبرتیا وروسته د افغانستان په شمال کې د بلخ د ادبي بهیر د هلو چلو په اړه.
آزادي رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د ادبي نه شروع کیږي او بیا د نه ختم
هم کره کتنه ل آزادي رادیو.
زبیح الله احساس هغه شاعر دی چې له نږدې 30 کلونو راهیسې شاعري کوي. تر اوسه د 2 کتابونه چاپ شوي دي چې 2 شعري ټولګې دي، یوه یې هغه نومېشي بل یې زاو هغه. ښاغلی احساس یو لاغو کسانو څخه دی چې په تیرو څه باندې 2 کې د افغانستان په شمال کې د ادبي بهیر په غوړېدو کې لوی لاس و. دوی له خپلو ملګرو سره په بلخ کې ادبي خوځښت فعاله کړ، مجلې چاپ کړې، کتابونه یې خپاره کړل، کتابتون یې جوړ کړ. د دې ادبي هڅو په اړه به له دوی څخه واورو چې څرنګه یې پیل کړ.
زموږ دغه فرهنګي مرکز چې دی دغه کوششونه او دغه لړۍ خو د دې هغه اصلي فلسفه یا هغه د کار پیدا کېدو فکر په دې و چې په تقریبا د 80 لسیزې په پیل کې چې هغه سیاسي بدلون راغی، نو موږ د شمال پښتانه دلته چې راغلو بیلابیل فرهنګیان دغه یو ډول فکر و چې یاره زموږ په سیمه کې زموږ ژبه په هغه توګه نشته ده، په حکومتي لحاظ به بحث نه کوو، په ولسي لحاظ هم هغه په هغه توګه نه وه، مثال د خبرې هغه امکانات ورته نه وو برابر. نو موږ یو ډول ضرور وګڼله چې د ادبیاتو د روس له لارې د شعر او شاعرۍ او د غونډو په دغه توګه باندې د یو د یو سوله ایزې او د فکري او د یو سالمې لارې پر بنا باندې پرته له هر ډول سیاسي ملحوظاتو سرکینو ځوانانو ته ورشت ورکو او دغه ژبه عامه شي. همدغه چې تقریبا که زه ووایم چې د دیار له سعودواتیا دراتیایم کلونو پیل دی چې دغه کیسه رامنځته کیږي. موږ په دیار له سعودڅلور اتیا کې د وزیر محمد ګل خان مومند بابا د دې بهیر په نوم باندې اونې ځناستې په لومړي ځل فکر کوم چې په شمال کې په لومړي ځل باندې دغه بهیر د غوړستوي حالاتو کې دا پیل شو، او دا مغه څو چې موږ په پیښور کې د افغان ادبي بهیر کې چې موږ څه ذکرې وغته هغه د هجرت پر مهال باندې الته بواړو تللو به هغه کوم چوکات چې الته او مغه چوکات موږ تر ځان سره راولې کډو دلته بلخته او هغه چې کې خوتر شو ورورو ورپسې مجلې شوې ورورو میرمن بهیر شو د ټول ارڅ تم د بل خدادي خوځښت نوم ورک.
استاس په بهیر کې تقریبا په اوسط حساب هر اونۍ څومره کسان برخه اخلي؟
د اوس وخت نه د اماغه وخت په هغه چې درته ویم، یعنی په اوسط لحاظ باندې زموږ د بهیر د غذای تر رسیدلې چې یوازې په اونۍ زناستو باندې رالنګ نه وو. مثال چې هغه په اونۍ کې موږ به د هر جمعې په ورځ ادبي بهیر کوو، د دې ادبي بهیر تعداد هیڅ کله د 10 کسان نه ښکته شوی نه دی، هیڅ کله او پورته تللی دی تر 30 پورې، تر 50 پورې کسانو پکې ډېره برخه اخیستې ده. هغه مواردو د مکتبونو او د پوهنتونونو د رسختۍ او د ژمي او دغه مسایلو باندې به توپیر کوو، خو له دې نه پرته موږ کتابتون په دې رستوي کې جوړ کړ، خوشحال بابا عامه کتابتون چې دا یوازینی د پښتو کتابونو ادرس و هغه وخت، او دغه تګراته قدرته وایم چې په دیوی ونی په وګړو کې لسلو لتر 200 پورې ډیر ځوانان دي فرهنګي مرکز ته تلل او راتلل.
کتابتون کله جوړ کړ؟ څومره کتابونه مو په دې کتابتون کې راغون کړی؟
دا کتابتون ته په دا د 1400 دغه د نوې ملسیزي په شروع کې دا کتابتون مونږ جوړ ک تقریبا په هغه وخت کې د څکم څلور زره شاوخوا توګه کتابونه او دا کتابونه چې اتیا فیصده پښتو کتابونه او د دې کتابتون د جوړېدو هم علت او لامل دغه شی و چې موږ په بلخ کې پښتو کې د کتابونو پیدا کېدل سخت و، نه دا چې په عامه او دولتي او د پوهنتونونو او د ښوونځیو په عامه کتابتونونو کې نه و، په بازار کې هم پیدا کېدل سخت و. نو دې ته هغه شو یو ډول خپل مسؤلیت وګڼه چې دغه ډول یو فرهنګي مرکز باید دغه تشه هم ډکه کړي، نو تر خپل ځایه پورې نیول کوشش وکړي چې دا
احساس دغه ځوانان چې ستاسو بهیر ته درځي او له دې کتابتونه هم استفاده کړې ده، تاسو یې څرنګه ارزوئ چې د دوی برخه په دغه ادبي هلو ځلو کې څومره ګټوره ده؟ یعنی یو ځوان چې دوه کاله پرله پسې ستاسو غونډو ته درغلی، ستاسو له نظره د ده په شعر کې څومره تغییر راغلی، د ده په کیسو کې څومره تغییر راغلی؟
زه درته ووایم چې په بلخ کې په هغه شروع کې یعنی همدغه ډول فرهنګي مرکزونه وو چې دغه ژبه ځوانانو ته ور وپیژندله. له دې نه مخکې ډیری تر دې چې په د پوهنتونونو تر کچې پورې د شمال د پښتنو ځوانانو تر هغه پورې د ژبې هغه د هویت سره د تړاو لرلو یا د انساني ماهیت د وړاندې کولو په اړه باندې د ژبې په اړه دغه ډول یو حالت نه و، دغه ډول ضروري نه ښکارېدله. خو ورو ورو که څه هم په تېرو دوو لسیزو کې په عامه توګه هغه اجتماعي رسنیو را پیدا کېدل دې ټولو دغه حالتونو سره ګټه ورسوله چې ځوانان وتړل شول د نور نړۍ له پښتنو سره او د هغوی لیکلې وکتل. خو ولې دغه بهیر کې داسې یوه بیلګه نه دوه بیلګې نه، په سلګونو داسې بیلګې دي چې داسې ځوانان راغلي چې په لومړي ځل باندې دوی د سټیج په سر خبرې په پښتو نه شوې کولای، دوی په ټول ژوند کې یو پاراګراف پښتو نه ولیکلې، دوی په ټول ژوند کې یعنی یو کتاب پښتو نه ولوستلی، خو هغه چې یوه میاشت دوه میاشتې درې میاشتې شپږ میاشتې یو کال شپږ کاله دومره وخت دلته پاتې شوي دي، ډېر غټ تغییر پکې راغلی. هغوی لیکوالان شوي دي، د هغوی شعر چې لیکلی شعر کې تغییر راغلی دی، هغوی په اجتماعي برخه کې یو له ټولو مهمو خلکو جوړ شوي دي. په ډېرو مسایلو کې داسې بیلګې دښته ډېرې دي.
احساس تاسو نقدي غونډې هم لري؟
څنګه غونډې؟
یعنی په غونډو کې د بهیر د نورو غونډو په څیر باندې نقد هم لري؟
و زموږ دغه بهیر چې وو د زموږ اونیزې ناستې چې وې د څو برخې درلودلې. یو توپیر چې موږ پکې د افغان ادبي بهیر نه ډېر کړی و هغه دا و چې موږ یو دا و چې هر ویاند درې اونیو کې ویندوی کولای شي چې دا هر کس د ویندوی چل زده کړي، دغه هنر سره آشنا شي، بیا به د هرې غونډې په پای کې په ویان باندې هم کره کتنه کېدله چې وروره تا ویندوی دغسې وکړه، تا داسې وکړه، دا وکړه. په هره غونډه کې موږ به په یوه غونډه کې لیکچر درلوده، ډیری به دغه لیکچرونه په ادبي او فرهنګي مسایلو، خو کله کله به په نورو برخو کې هم موږ څوک را پیدا کړو چې موږ ته یو لیکچر را وړاندې کړي. د دې تر څنګ به په هر دویمه ورپسې کې به موږ یو په ادبي اثر باندې کاغه به کتاب وو، کاغه به شعر وو، کاغه به لنډه کیسه وه، که نثر به، په دې باندې به کره کتنه کوله او د بهیر ګډونوالو به د خپل استعداد او د خپلې پوهې په کچه باندې په دې باندې غږېدل او په دې باندې به سره خبره کېدله. خو دا وه چې دا کره کتنه به په هغه توګه علمي وو، په هغه توګه به په غټ اوج کې نه وه، خو ولې یو تمرین وو او دا تمرین تر اخره پورې شوی دی.
دغه کره کتنه د افغان ادبي بهیرونو په نورو غونډو کې هم یو ډول عام دی چې په کیسه باندې کره کتنه کوي یا په شعر باندې، لیکن بل لور ته دا په شفاهي ډول وي لیکي نه. فکر نه کوي چې که چېرته دغه نقدي غونډې ولیکل شي، په دقیق ډول ولیکل شي، یوازې په راپور کې نه، چې په راپور کې څوک راپور لیکي هغه کې ځای په ځای کې، نو کېدای شي چې د یو کال په ترڅ کې هر افغان ادبي بهیر د نقد یو کتاب ولري، کېدای شي چې هغه کمزوري خبرې بیا یو بل څوک چیلنج کړي او لکه یو کتاب چې څوک تدوینوي.
زه بالکل ستاسو د دغه خبرې د تایید تر څنګ دا هغه خپل یو مسولیت چې مرانه نه دی یا دا شوی هغه هم دا دی. اوس کله کله فکر کوم یا یو نیم داسې راپور چې زموږ صفحه کې راپور شوی و هغه هغه راپور لیکونکي ډېر ښه لیکلی وي او د کره کتنې موضوع په ډېر ښه توګه راخیستل شوي وي. لکه دا تاسو چې څنګه وویل زه په تاسو باندې اوس پوهېږم، کاش موږ د خپل بهیر د ټولو کره کتنو د غونډو دغه ډول لږ تر لږه هغه د راپور په شکل هم موږ چې یوه برخه پکې د کره کتنې وراخیستلی وای به ډېر غټ کار و. زه د اوس د ځوانانو دپاره یا د هر هغه هغو دپاره چې هغوی دغه ډول بهیرونه لري او روانې ساتي، زما به ورته خواست دا وي چې دا نه یوازې چې یو علمي توب نه ورکوي نو ځوانانو ته، یو تاریخي ارزښت هم دی او دا کم په همدغه توګه باندې وشي دا به ډېر غټ کار وي.
له لیکوال او شاعر ذبیح الله احساس څخه مننه. دا ازادي راډیو ادبي مجلې د دې اونۍ وروستیو شیبو ته رسیدلې او په پاتې شیبو کې د یوې ځوانې شاعرې شعر لرو. پښتانه نه ده هغه شاعر ده چې زده کړې په نیم کې پاتې دي او د تعلیمي مرکزونو د پرانیستو لارې څاري. لاغلې نه ده مننه کوم چې خپل شعر په واتساپ کې په خپل شغ په ازادي راډیو ادبي مجلې پروګرام لورولای دی.
د پښتني راز ستا مخته چې ګورم خپل ځان وینم، ستا مخته چې ګورم خپل ځان وینم، تا هم د خپل ځان په شان حیران وینم. پورته کړه یواره کتابي سترګې، پورته کړه یواره کتابي سترګې، پټ دې د بڼو لاندې داستان وینم. هیلې دې چې زړه کې ټولې کړې وې، هیلې دې چې زړه کې ټولې کړې وې، نن دې ساس کې په گریوان وینم. واخیست سپرلی در نه ظالم دور، واخیست سپرلی در نه ظالم دور، سره سره اننګي دی اوس خزان وینم. خپلو تور زلفو کې راګیره شوې، خپلو تور زلفو کې راګیره شوې، ښکلې د سیره نن په زندان وینم. سوشو پښتنې کچو پخله شوې ته، سوشو پښتنې کچو پخله شوې ته، تا لکه آینه غوندې عیان وینم.
له همدې شعر سره دا خبرونه سر ته رسیږي. تر بل خبرونه زحمت شي بر له تاسو اجازه اخلم. شدی وي
لسینا خ خلق پیدا دی تور لسپینا خلق پیدا دی زکا دسترگو تور دسپینو میں سکی بینا